سلام ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اوري نامعلوم وسلوالو په ننګرهار کې د پولیو 15 واکسیناتوران وژل او څلور نورې ټپیان کړي
ټپیان کې د وطنو حالات نازک دي
امریکا ولسمشر وایي د ناټو په سرمشریزه کې هوکړه وشوه چې له افغانستان به ملاتړ دوام پیدا کړي عسکر مراستنیږي موږ موافقه وکړه چې له افغانانو سره به مو ډیپلوماتیک اقتصادي او بشري تعهد او هم له افغان پوځیانو ملاتړ پر خپل ځای وي په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو کار کې لا حاصلات زیات شوي
ځمکنیو توتان سږ کال 3.5 رسیدلي ډېره نوې تولید په کابل هرات بلخ ننګرهار پروان او ځینو نورو ولایتونو ده
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مړ وای لوی تراژیدی به جوړه وای تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو
په نن کر هر کې 15 واکسیناتوران وژل شول د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د ناتو غړي موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي او نن د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د مشرانو سرمشي سره د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وای نامعلوم وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل چې دا تلفات د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي
متاسفانه نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او خوګیانو او سرود ولسوالیو کې د واکسیناتورانو باندې 15 بیلابیلې پیښې وشوې 15 تنه رضاکاران شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي
خوګیانی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دوو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اداري چارې پوځي اډې ته انتقال شوې دي په خاص روزګان کې د ملي اردو د کنډک قمندان خان محمد اسدی رډو ته وویل چې بازار په خو هم له طالبانو سره
دغه یو د موږ هغه انتقال کړی دي ولسوالۍ ته پرسونل د قمنداني پرسونل د تر اول چې مکان ته ځان کړل ته ولسوالۍ موږ فعال کړی دا ولسوالۍ چې د استفادې وړ نه و هغه تخریب شوی ولسوالۍ وو دغه نور هغه وجړ شوی ولسوالۍ وو
خان محمد زیاته کړ چې تیر شپه په سیمه کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او طالبان یې وشل دي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې د خاص روزګان د ولسوالۍ مرکز نیولای او پولیس ته ملي اردو کم ته پښه شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د ناتو غړي موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي جو بایدن د ناتو د مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړ
دا
وی زموږ پوځان خپل کور ته ستنې شي موږ له افغانستان سره په ډیپلوماتیک اقتصادي او بشري برخه کې پر خپل شمنو موافقه وکړه او د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه زموږ ملاتړ دا تاییدوي د ناتو په سرمشریزه کې د دوشنبه په ورځ دا موافقه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت لپاره پایته رسیدو وروسته به په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر حمایت ته دوام ورکړي طالبانو په افغانستان کې د بل هر هیواد د پوځانو لپاره د وسره مخالفت کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د اروپای شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپای کمیسیون له رئیس اورسلا وان دیر لین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیا او چین د دریزونو په وړاندې د متحده چپې په تړاو خبرې کوي تمه ده چې دواړه لوري د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د وخت څه سړې شوې اړیکې بیرته سمې کړې او د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر لانجې لکه د ایربس او بوینګ الوتکو لانجه چې ولس کلنه ده هواره کړې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې په غیر قانوني ډول د خپلو کورنیو فابریکو لپاره مادي امتیازات ترلاسه کوي ستونزمنه مسله بیا د تعارفي ده چې پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې 25% د اروپا پر فولادو او 10% پر المونیم ولګوله ولسمشر بایدن همداراز هڅه کوي چې د روسیې له ولسمشر سره په جنوا کې تر سبانۍ لیدنې مخکې د اروپایي ټولنې پراخ ملاتړ خپل کړي د یو امریکای چارواکي په وینا تمه ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې د مشانو د غونډې په پای کې د چین د تیری کوونکي چلند په اړه هم شته اندېښنو ته اشاره وشي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي که د روسیې مخالف زندانی الکسی ناوالنی مړ شوی وای دا به یوه غمیزه وه او له امریکا او نړۍ سره به د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وي له بایدن نه د ناوالني د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې دا پوښتنه وشوه چې له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتنه وبخشي. دا پوښتنه له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. ناوالني په 13 اپریل میاشت کې د زندان دننه د نه خوړو اعتصاب کړی و. نوموړي 13 اونۍ د زندان له روغتونه رخصت شو او خپلې خونې ته ولېږدول شو. بایدن ویلي که ناوالني مړ شوی وای دا به یو بل دلیل و چې ښودله به یې روسیا ابتدایي بشري حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د آسیا او نړیوال جامونو د غوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړي. افغانستان په ای ګروپ کې له کوربه قطر، هند، بنګلادیش او عمان سره یوځای دی. تر اوسه افغان لوبډلې و لوبې کړي دي، یوه یې ګټلې ده. که چېرته نننۍ لوبه بایلي نو له دې جامونو به پاتې شي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړۍ یوه د کابل په وخت 8:30 بجې د هنګري او پرتګال ترمنځ ده. دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ ده چې د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې پیلېږي. په پرونیو لوبو کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بله لوبه کې سلواکیا 2 ګولونه وکړو او پولنډ 1 ګول. درېیمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي شوه. دا اتلولي د 4 ټیمونو ترمنځ په 6 ګروپونو کې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې چې د جولای تر 12 به دوام وکړي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لمړی مطلب ته. نن په ننګرهار کې د پولیو ضد کمپاین پر واکسیناتورانو د وسلوالو بریدونو له امله چې 15 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ټپیان شول، دغه کمپاین درول شوی دی. قربانیان ټول واکسیناتوران دي. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي مرکز مسؤولان وایي د واکسیناتورانو ژوند ته د شته ګواښونو د مخنیوي په خاطر د درول شوی کمپاین له امله په ټول ننګرهار کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان چې واکسین ورته باید تطبیق شوی وای له واکسینه پاتې شوي دي. نور جزئیات له ننګرهار په دغه راپور کې.
روسته له هغه چې نامعلوم وسلوالو نن سهار په ننګرهار کې په 15 جلا بریدونو کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین 15 کارکوونکي ووژل او 4 نور ټپیان کړل، په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ودرول شو. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي د عملیاتي مرکز مشر نجیب الله کاموال وایي دوی په افغانستان کې پولیو د مخنیوي په برخه کې د بهرنیو مرستندویانو او لزایي ولایتي مسؤلینو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د واکسینو د خوندیتوب په خاطر د امرستاني پورې د واکسین کمپاین درولې ده. خاغلی کاموال اندېښنه ښیي چې که چیرته د واکسیناتورانو د وژنې لړۍ دوام وکړي او خوندیتوب ته یې پاملرنه ونه شي نو د پولیو ضد واکسینو څخه د شاوخوا 3.5 لکو ماشومانو د محرومېدو امکان شته.
دولت مفهم او همدارنګه زمونږ د نړیوالو همکارانو او تطبیقونکو موساد چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کوي د ټولو فیصله همدا وه چې باید کمپاین په ننګرهار ولایت کې متوقف شي. مونږ په ننګرهار ولایت کې ولکه 15 زره په شاوخوا کې د 15 کال نه ښکته ماشومان لرو چې په اوله ورځ د 2.5% واکسین شوي وو. د نن ورځې ارقام نهایي نه دي، خو مونږ د پرون او نن په جریان کې امکان لرو 15% ماشومان واکسین کړي او په ننګرهار ولایت کې د 3.5 لکو په شاوخوا کې ماشومان چې د واکسین نه پاتې شو.
نجیب الله کاموال له ټولو خوا وغوښتل چې د واکسیناتورانو پر وړاندې تاوتریخوالی چې د ده په خبره بې طرفه ډله ده ودروي او پرېږدي چې د افغانانو د ماشومانو د روغتیا لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وړاندې د ننګرهار په خوږیانو، سرخرود او جلال آباد ښار کې 15 جلا بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې په ټپیانو کې د 2 تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 1/3 هم کله چې په جلال آباد کې 3 تنه خزینه واکسیناتورانی ووژل شوې او عاملانې تر ننه په تیښته بریالي دي، د 2 ورځو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین درول شوی و. خو اوس د ننګرهار اوسېدونکي وایي که د 13 وژل شوو واکسیناتورانو د قتل عاملان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېده. د جلال آباد ښار اوسېدونکي اجمل پر ځای چارواکو نیوکه کوي چې ګوندې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې جدي نه دي، نو ځکه خو د جرمونو او قتلونو پیښې تکرارېږي.
که چېرته حکومت د 13 واکسیناتورانو قاتلین نیولي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل. اوس هم حکومت ته په کار ده که هغوی ونهنیول نو دوی دې ونیسي، د دغه واکسیناتورانو قاتلین دې ونیسي تر څو نور خلکو ته عبرت شي او نور واکسیناتورانو باندې داسې پېښه تصفره نه شي.
خو د ننګرهار د والي ویان دتا ولا خوګیانه وای دوی د واکسین له تطبیقونکو او د دوی له مسولانو سره وامغږی کړی و او هیڅ وخت پر وړاندې به پروايي نه کړی. د نوموړي په خبره کچه هم د پیښه عاملان له سیمې تښتېدلي خو په خبره کشفي او امنیتي ارګانونه یې پلټنې کوي څو ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
دا یو داسې پیښه ده چې د انسانیت ضد پیښه ده. موږ له اړونده کوم ادارې چې د واکسین په برخه کې کار کوي همغږي رامنځته کړې وه، خپلو اړونده مسؤلینو ته هم سپارښتنه شوې وه چې د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي، ولې دښمن نهایت بزدلانه ترهګریزه کړنه ترسره کړې ده. او زموږ رضاکارانو ته چې په ډېر کم امکاناتو باندې دوی کار کوي دوی په شهادت رسولو ټپن کړي.
د یادونې ده چې تیره ورځ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو چې نن یې دوهمه ده او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د ننګرهار د مسؤلانو په خبره په پام کې و چې په دې درې ورځني کمپاین کې د شاوخوا 100,000 ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په ننګرهار کې واکسین شي.
و موریدل چې په ننګرهار کې د 500 واکسیناتورانو تر وژل کېدو وروسته هلته د پولیو کمپاین درول شوی دی. په همدې ارتباط زموږ همکار د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره خبرې کړې دي. لومړی د پولیو د پیل شوي واکسیناسیون په ارتباط پوښتنه کړې او بیا یې د ننګرهار د تازه پیښې په اړه هم خبرې ورسره کړې دي. ښاغلی علیزي د پولیو د واکسیناسیون د پیل په اړه وایي.
په دغه پړاو کې چې د پولیو د واکسینو کوم کمپاین پیل شوی دی، په دغه کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه ښکته دي دوی ته به د پولیو واکسین تطبیق کېږي.
او ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې له دې نه مخکې هم د څو پړاوونه د پولیو کمپاینونه پیل شوي وو خو بیا هم د ځینو ستونزو له امله دغه کمپاینونه بشپړ نه شول، لامل یې په څه کې وو؟
د پلان مطابق چې موږ په 2020 کال کې کوم پلان ترتیب کړی د پولیو د واکسین د کمپاین په برخه کې، موږ باید 4 سرتاسري کمپاینونه ولرو چې دا زموږ په دغه کال کې دریم کمپاین دی او یو کمپاین به هم وروسته پلی کېږي په هیواد کې.
په جلال آباد کې د پولیو په دغه واکسیناتورانو باندې برید سوی، که په دې اړه معلومات راکې څو کسان مړه سوي دي همدارنګه څو ټپیان دي او د برید چا لخوا سوی؟
متاسفانه وایي چې نن په ننګرهار ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د ترخود ولسوالۍ خوږیانو کې او د جلال آباد په تیرمه په چکنور سیمه کې زموږ په رضاکار واکسیناتورانو باندې برید ترسره شوی دی چې د دغه برید په پایله کې 15 تنه رضاکار کارکوونکي یعنی واکسیناتوران شهیدان شوي دي او 4 تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې د 1 تن حالت هم اندېښنې وړ دی.
ډاکټر صاحب که چیرې داسې بریدونه اوسي تاسې د اټکل له مخې څومره ماشومان به د پولیو له څاڅکې نه بې برخې شي؟
دغسې بریدونه یو منفي اغېز د ماشومانو په روغتیا باندې لرلی شي، هغه په دې معنا چې د دغسې بریدونو په پایله کې یو څه لکه د ننګرهار په ولایت کې چې نن زموږ د پولیو کمپاین ودرېده دغه توقف سبب دې کېږي چې په ناامنه سیمو کې زموږ ماشومان د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې شي. خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په یو په هر ډول شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې موږ خپل بې وزله او خپل هېوادوالو خصوصا هغه ماشومان چې د عمرونه د 15 کلو څخه ښکته دي هغوی ته د واکسین لړۍ لکه څنګه چې په نورو کمپاینو کې مو تطبیق کړې ده هم ته جاري وساتو.
یعنی اوس یوازې په جلال آباد ولایت کې دغه کمپاین لړۍ درېدلې ده که په نورو نامنو ولایتونو کې هم؟
نه، صرف نن د نن ورځې لپاره، صرف د یوې ورځې لپاره په جلال آباد ولایت کې کمپاین ودرېده او په نورو ولایتو کې په نارمل ډول سره د پولیو کمپاین جریان لري.
ډاکټر صاحب که درته ووایي چې د روان کال د پولیو څو بعد پیښې تاسو سره سب سوي دي؟
په 2020 کال کې تر دې دمه د پولیو لومړی ډول چې دی یوه پیښه دوه سوه زموږ سره سب شوې ده او 30 پیښې د دویم ډول سب شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی د پولیو د واکسیناسیون او همدارنګه په ننګرهار کې د 500 واکسیناتورانو د وژنې د مسلې په اړه باندې له موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ناتو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې له افغانستانه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. جو بایدن د ناتو له سرمشري وروسته خبر اعلان ته وویل د مشرانو ترمنځ د افغانستان په اړه پیاوړی اجماع او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به له افغانانو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی ملاتړ دوام ولري. د ناتو په سرمشریزه کې د دې سازمان د پوځي ماموریت لپاره وروسته د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په مالی ملاتړ هم هوکړه شوې ده. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د اړیکو نوی باب پرانیستل شوی. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس د ناتو د سرمشریزي په پای کې اعلان وکړ چې دوی له افغانستانه په ملاتړ هوکړه کړي. جمهور رئیس جو بایدن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د مشرانو ترمنځ قوي اجماع شته او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به له افغانانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام ولري.
زموږ سرتیری خپل کور ته راستنیږي، خو موږ له افغانستان سره په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري برخو کې د مرستو په دوام هوکړه کړې. له افغان ځواکونو به زموږ ملاتړ دوام ولري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې هر څه باید روان وي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او د ناتو پر غړیو هیوادونو د بریدونو لپاره ترهګرو ته په امن پټن ځای بدل نشي. د جمهور رئیس جو بایدن له خبرو لږ وړاندې ناتو د دې سازمان د پوځي ماموریت لپاره وروسته د کابل حامد کرزي هوایي ډګر پر مالی ملاتړ هم د هوکړې اعلان وکړ. د ناتو له پریکړې او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره تر لیدنې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل که ناتو او نړیواله ټولنه مالی او لوجستیکي ملاتړ وکړي چمتو دي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او د کابل هوایي ډګر امنیت خوندي کړي. ښاغلی اردوغان په دې اړه له طالبانو سره هم په خبرو ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې یې د پاکستان تر څنګ نیولو ته هم اشاره وکړه. خو طالبانو نه لوړاندې په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي د دوحې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د افغانستان حکومت بیا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د اړیکو نوی څپر کې پرانستل شوی دی چې له مخې به یې له افغانانو او افغان ځواکونو سره مرستې روانې وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ
د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم پر دې ټینګار موجود و چې د نظامی حضور له پاتې رسیدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او مرستې پروسې پاتې نه دي رسیدلې. موږ له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو نوي فصل ته داخل شوي یو او هر څه له نږدې څارل کیږي. پرون هم د ناتو په سرمشریزه کې د دې یادونې شاهدانو افغانستان له نړۍ سره د دولت په دولت اړیکو متقابل درناوی لري.
امریکا او ناتو داسې مهال له افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلپاتې ملاتړ غږ کوي چې د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي وایي له دې هېواد د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته نه کوي. ښاغلی مکنزي له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي افغانستان کې برتر هغری ضد عملیات محدودیږي او یوازې هغه محل بشونی وي چې په امریکا او متحدانو د بریدوی روي. د افغانستان د امریکایي او بهرنیو عسکرو د وتو د بهیر وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوی، خو کېدای شي له دې نیټې مخکې هم دا بهیر پای ته ورسیږي. اوس مهال د بهرنیو عسکرو د وتو پړاو د نیمایي زیات بشپړ شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به هم د زمکنیو توتانو په اړه باندې تاسو ته یو راپور درکوو. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي روان کال په افغانستان کې د زمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 میټریک ټونه ته رسیدلې. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د زمکنیو توتانو ډیری حاصل په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات او پروان ولایتونو کې دی. د یادو ولایتونو ځینې بزګران هم وایي چې د زمکنیو توتان ډیر ښه دي او دوی له حاصله راضي دي. اوس وخت د زمکنیو توتانو یو کیلو په افغانستان کې په 250 افغانۍ پلورل کیږي. نور حال په دغه راپور کې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې له نورو کرنیزو توکو سره په خوا کې زمکنی توتان ښه ترویج سوي، حاصل یې هم ښه وده کړې او د پلور ګرم بازار لري. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په ټولیز ډول د زمکنیو توتانو د حاصل کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسیږي.
سږ کال د زمکنیو توتان تولید په ډیر ولایتو کې زیات شوی دی. ډیرنی تولید په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار
پروان او ځینې نورو ولایتونو ده. د ځمکنۍ توتان سږ کال په نږدې 300 متره تنه رسیدلی دي.
د نوموړي په وینا روان کال په ټول افغانستان کې په 320 جیره ځمکه کې ځمکنۍ توتان کرل شوي او ورځ تر بلې د کښت ساحه نوره هم پراخیږي. بزګران وایي چې افغانستان د ځمکني توتانو کرکیلې او پالنې لپاره مناسبه هوا لري او په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د دې میوې کرکیله او پالنه دود سوې ده. د کابل اوسیدونکی بزګر او ټرینر نذیر نوابی ازادي راډیو ته وویل
حاصلات د بلخ ولایتو کې همدارنګه قندوز کې په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې او قندهار کې موږ حاصلات مناسب ولا د کوي بزګرانو په خپل د خپل حاصل مناسب حاصلات همدارنګه د ګرګین نوزو څخه په مارکیټ محلي مارکیټ ته ارزا کړل او د دهقان بزګرانو موږ د خپل حاصل څخه قناعت لري.
د موړی وای د نورو کرنیزو توکو په پرتلا د ځمکنیو توتانو د کارکیلې وخت او لګښت هم کم خو حاصل بیا د پام وړ وي. کابل ښار د تازه میوو پلورونکي وایي چې ځمکني توتانو اوس مهال ښه بازار لري او همدا یې د حاصل موسم دی. د دوی له ډلې بلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سربیره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران ځمکني توتان هم افغانستان ته راځي خو په خبره یې د کیفیت له پلوه د افغانستان له توتانو سره سیالۍ نسي کولی. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان دا کرنیز حاصل نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتمان د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تبه او نفس تنګی لري نو حتمان صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم ورزو اروزګان ته چارواکي وایي چې د اروزګان چور او خاص اروزګان ولسوالۍ د طالبان په دغو دوو ولسوالۍ کې د طالبانو هغه پلانونه شنډ شوي چې غوښتلي ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته وویل د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 40 طالبان وژل شوي او 30 نور زیات ټپیان دي. طالبان بیا ځانته د وروختي مرګ جوړلې ادا ردوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اورزګان چور او خاص اورزګان ولسوالۍ تیر شپه یو ځل بیا د درنې جګړې شاهدي وې. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته وویل چې تیر ورځ او تیر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ پر مرکزی امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه کړي او غوښتل یې چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
تیر ورځ یو ځل بیا طالبانو په چور ولسوالۍ باندې د ماپښین پر درې بجې باندې تهاجمي برید وکړي چې دغه برید د شپې تر 9 بجو پورې ادامه درلوده. په دې جنگ کې طالبانو ته ډېر درانه تلفات واوښتل. د 10 کسانو زیات دوی مړي او همدا ډول د 10 نفرو زیات زخمیان لري. په زخمیانو کې یو د خاص روزګان نظامي ولسوال چې چوری ولسوالۍ ته د جنگ لپاره راغلي وو شامل دي. نور دشمن هلته د جنگ مورال د لاس ور کړی دي. نن په چورا ولسوالۍ کې حالت نورمال و.
والی په چورا ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پاړه څنګه دی ویلي چې مرګ جوړ بلورته وشتي او کنه. خو نوموړی وایي چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه اضافي کمانډو ځواکونه رسیدلی دي. محمد عمر شیرزاد د خاص اورزګان ولسوالۍ د سکوت خبره هم رد کړه او وایي چې هلته افغان پوځیان میشت دي. خو نوموړی دا مني چې یو شمېر امنیتي پوستې له ځایه بې ځایه شوي. خو وایي دا کار یې د خپلو سرتیرو د خوندیتوب په موخه کړی دی. د خاص اورزګان د ولسوالۍ د ملي اردو د کندک کمانډان خان محمد بیا ازادي راډیو ته تایید کړه چې هلته دوی تکتیکی شاته کړی دي. نوموړی وایي چې د یادی ولسوالۍ امنیه کمانډانی او د ولسوالۍ مرکز یې د غلطه د ملي اردو کندک یا قم تور انتقال کړي.
تکتیکی شاته کړی د مش کم تر شو مشکل نه ټول هغه وضعیت مش په کنټرول کې لاندې ورو ده. دا یو وخت مو هغه انتقال کړی دی ولسوالۍ ته پرسنل د کمانډانی پرسنل دته راوځي چې کوم کار څنګه کوي ته په ولسوالۍ مشفال کړی. دا ولسوالۍ چې وته استفاده ورنه وو هغه تخریب شوی ولسوالۍ وو دغه نور هغه وجه.
خان محمد وای د تیر شپې د جګړې پر مهال اوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او د طالبانو دوه هغه موټرونه یې هم له منځه وړي چې په مهماتو بار وه. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا رسنۍ ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د خاصو روزګان ولسوالۍ مرکز او امنیه قمنداني او څلورې نورې پوستې یې نیولي او پولیس د ملي اردو کمپ ته ترې تللي دي. کاریسپ احمدی چوری ولسوالی ته د دې لوري ته د اوشتي مرګ ژوبلي خبره هم رات کړه. د خاص روزګان ولسوالی د ملي اردو د کنډک کمانډان له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د هوایی ځواک مرسته جوړ سره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په روانه جون میاشت کې د دغه ولایت ګیزاب او چنارتو ولسوالۍ سکوت کړي او دغه راز د یو شمیر نورو ولسوالۍ بازارونو ته داخل سوي او ولسوالۍ کلکې محاصره کړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس به هم ورشو خوستا. په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د ډیرو کلونو په شان دوی سره باید نقدي مرستې هم وشي. بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام پر روان دو درو یوویشتم کال کې کډوالو لپاره د اتو میاشتو مرسته په پام کې لري چې د څلورو میاشتو ورکول شوي او پاتې څلورو میاشتو مرستې به هم وویشل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری، غریبي او د سرپناه نشتون د خپلو اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خار څخه د توکو د رانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
اول دا ډر غټ استون زادو نردا مهرباني دا وکو چې مثال مکمل اثر به مدا وکو د ټول کیمپس ته باندې ویل چې ټوله ته ضرورت دی شیلټر چې هیڅ په شپوت نه شي هر ساډی ته ضرورت دی. دا ګرمي شتو ته پاته لګی چې مثال د یبه ډر ضرورت دی مشته د یبه په حقیقت مشکل دی. دا سکاډول مشته دی چې اخته د ټانک ډر ضرورت دی به چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نوی کلی کلی ته چې یاني ما ټانک ولګی دا ډر مانو نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسجد وای د دوی د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نانن پکې هم شي ډیر ځوانان داس دي چې مقصد د بې کاروبار ګرځي حتی کې چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه د یغې واده دادو چې اسناد یې نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دادو چې کاروبار نشته دی ته چې دی وکړو خو چې چهار پایز دکړه وکړه په یو شي ها مارکیټ شي دی نشي کړی چې دی خپل دکون جوړ کو پلانټینګ باندې مدک سکړي و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کم شي چې کم د شنه بيټي ولاګوي وطن شینشي ورسره او چې کوم د میشن د ویری پیو غاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوی.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ اوراته کې ستون زیاده وی او د هری دو غوښتنه لري.
د میر می سپر ورنا دی د دې له خس ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې دای تا ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خال درې می د بیمورون ورې میران شایع په خور یا بنو تا دای ډیر د تکلیف سره مخ مخ ویزه کې په بارډر باندې دای تا انټری کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامینه دا غوښتنه کوي چې دغه خلک د پوره د څه سهولت جوړ کړو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسنادو په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستانیو کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه به په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لخوا پیلیږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوي دي او د څلورو میاشتو باقي مانده کومکونه به هم په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې ډبلیو ایف پی د اتو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به انشاءالله تدبیر کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علی خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ورباندې روان دی. د ده په وینا هره ورځ د وزیرستانیو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټري کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد شیبر ته به وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوشیانی وویل چې دا تلفات نن د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي دي. د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اداري چارې پوځي اډې ته انتقال شوي دي. په خاص روزګان کې د ملي اردو د کنډک قمندان خان محمد ازادي رډو ته وویل چې بازار پخوا هم له طالبانو سره و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ناټو غړي موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته به دوام ورکړي. جو بایدن د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن نن د اروپایي شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپایي کمیسیون له رئیس اورسلا وان دیر لین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیې او چین د دریځونو په وړاندې د متحده جبهې په تړاو خبرې کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بنن د آسیا او نړیوال جامونو د خوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیا هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن ماښام 6:30 د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله دغو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه 2-1 په وړاندې عمان ته بایللیده. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم ولوبېږي. افغان لوبغاړی نجیب زدران د پاکستان په کرکټ سوپر لیگ کې خورا ښه ځلیدلی. زدران پرون په 200 توپونو یو او یا ناس وزیدلې منډې وکړې. یاد لوبه کې لومړی توپهنه کراچي کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوزیدو سره 190 منډې وکړې او اسلام آباد د یونایټیډ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. کله چې اسلام آباد یونایټیډ لوبډله د توپهنه لپاره میدان ته ښکته شو نو ورکړ شوی هدف د لوبې په 13.4 اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ او په دې سره په 8 وکټو کراچي کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولې په ترڅ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی یو د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې د هنګری او پرتګال ترمنځ، د دوهمه یو د فرانسې او جرمني ترمنځ چې د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. په پرنی لوبه کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبه کې سلواکیا 2 ګولونه وکړل او پولانډ 1 ګول وه. درېمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 ویشوا. دا تلولی د سلر ویشت ټیمونو ترمنځ په شپږو ګروپونو کې د تیرې جمعې په ورځ پیل شوی چې د جولای تر 11 دوام کوي.
نیما نړۍ
سر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام د دې منړی خبرونه ته خراغلاست د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کوندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کول ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کوندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کوندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پنیکا کوي کده نکاح کول لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی ښځه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي خو د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي
سره مې په فهم شوې و او اته مې کړه دا نه بل باندې مې کړه دا وسه ماشومان په لاس مرګ کوي که نه مې دلته په سي جره په سي افسوس کو نو یو نه نه په لاس مرګ کوي نه دا کومه ته بل باندې ولې و
دا شمسو د مخکینی میړه د امرینې پسې بل واده کړی خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تکبي هغه وایي د اوخی د امرینې نافاسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي هغه په دې اړه زیاتوي
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې دا زما د زوی اولادونه دي نو ته خزه خزه څاق لري په اولادونو باندې نو اولادونه یې زنده په زور وګرځول د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو یا وی زوی وو نو دای په زور زنده واخستله اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي وای چې ته حق نه لري ته اوس وادم کړی دا نو دا زمونږ مسیان و مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده تا ته هیڅ حق نه رسیږي
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي د افغانستان د احصایي او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخې ښځې کونډې دي په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو ښځو کې 1.1 ښځې کونډې دي دغه ښځې په ټولنه او کورنۍ کې له راز راز ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې ان کله کله دغه ښځې په ځان وژنه هم لاس پورې کوي د کونډو شوو ښځو سره د کورنیو ناسم چلند هغې ته د میراث په سترګه کتل او د هغې د ژوند او ماشومانو په اړه پرېکړې کول په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې له بده مرغه تر دې دمه هم دا حالت روان دی د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې ډېر شمېر دولتي او نادولتي ادارو د کار کولو ادعاوې کړې دي خو داسې ښکاري چې دغو هڅو د پام وړ بدلون نه دی راوستی اوس هم عام افغانان د خپلې کورنۍ کونډه شوې ښځه خپل ملکیت ګڼي او په اړه یې هر ډول پرېکړه د کورنۍ حق بولي د خوست ولایت اوسېدونکی نوراني هم په همدې باور دی هغه وایي کونډه شوې ښځې باید بیا ځلې واده ونه کړي او که کوي یې نو له خپلو اولادونو دی لاس واخلي
هغه خزه چې د دې خوند وفات شوی وي د کولای شي چې په کورنۍ کې د لیوره سره واده وکړي او خوند یې جوړ شي او کبیا دی غواړي چې د کور نه بخار خوند کوي نو په دې صورت کې کوم اولادونه چې دي په دې خزه پسې بیا نه ځي هغه بیا د خواخي او د سور په غاړه کېږي چې دغه کوم خواخي سوري چې دي کوم بچیان چې دي لکه څنګه چې د خپلو بچیانو حفاظت کوي او داسې کې د دوی حفاظت هم کوي.
د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، ځانونه د اسلامي شریعت لارویان بولي. په اسلام کې ښځه او نارینه د عادلانه حقونو نه برخمن دي او هیڅوک د بل په حق تیری نشي کولی. مولوی احسان الحق حنفي وایي د شریعت پر بنسټ کونډه ښځه د خپلې خوښې سره سم د واده کولو او د خپلو ماشومانو د سرپرستۍ حق خپل لري.
اول خو حق د حضانت او د ساتنې د مور ده. کچیرته دغه مور غواړي چې لبل چا سره واده وکړي، هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلي او دا تنها او یوازې پرېږدي. او که دا ښځه بیا په داسې یو کور کې واده کوي چې د دغه لکه خپل لیوره سره واده کوي، نږدې اقاربو کې چا سره واده کوي او د دې تګ راتګ ورته کیږي او دغه خلک د دې ماشومانو ترونه او کورنۍ دغه خپل ماشومان سارلی شي، ویني یې، د تربیه په حق لباندې فکر کوي، د صحت په حق لباندې فکر کوي، د اخلاقو او د آدابو په حق لباندې فکر کوي، بیا هم حق د اولیت دا ده چې له مور سره یې پاتې شي او دې ترې نه وانخلي او دې فقط یو نظارت وکړي.
مور د ماشوم لپاره تر بل هر چا نږدې او خواخوږې ده. ارواپوهان او نور علما په دې باور دي چې د مور مینه اولاد بې ساري او بې بدیله ده. د نړۍ د وضعي قوانینو له مخې هم د ماشوم په روزنه او پالنه کې تر هر چا زیات حق مور ته ورکړل شوی. د نړۍ په ډیرو قوانینو کې سپارښتنه شوې چې آن د ښځې او میړه د طلاق اخیستلو او جلا کېدلو په صورت کې هم ماشوم باید د ژوند لومړي کلونه د مور سره تیر کړي. خو دا چې د افغانستان مدني قانون د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ په برخه کې څه وایي، دا به د حقوقپوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح نه واورو.
چېرته میړه له منځه ځي پزه کونډه کېږي، دې حالت کې خسرګنۍ قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي، بلکې هغه کولی شي. فقط مور ده چې تر اتلس کلنۍ پورې هیڅ عنوان هیڅوک د دې معنی نشي کېدلی چې ترې نه ماشوم واخلي. دا مسله کې دا مسله بېخي واضح ده. ښځو حضانت حق هم مور پورې اړه لري او د حضانت نه وروسته دي هغه کوم قانوني معیار دی چې دا د اوو کلو نه وروسته نهو کلو هغه نه باید تر دغه اتلسو کلو پورې بس څوک حق نه لري چې پیوندې ترې نه وایي.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناغوړه دودونه او باورونه شتون لري چې د دې هېواد له نافذه قوانینو سره اړخ نه لګوي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د مدني ټولنې ډېر شمېر بنسټونو هڅه کړې چې خلکو ته د ښځو د حقونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خو دا چې ولې اوس هم د ښځو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې کیږي، دا به د ښځو د شبکې له غړي نوریا صافی نه واورو.
اوله خدا ده چې مونږ په هیواد کې امنیت نه لرو. په هغه هیواد کې چې امنیت و نه وسی، په هغه کې تاوتریخوالی ډیریږي. او دومه ناولی هغه دودونه ډیر دي زموږ په هیواد کې، یعنی دا کېدای شي چې دا هم یو لوی خنډ وي. دریمه ده چې د سواد کچه ډیره ټیټ ده او مونږ یعنی تقریبا 15% بې سواد لرو، دا هم کېدای شي چې لوی خنډ وي. څلورمه ده چې ښځه اقتصادي پیاوړتیا نه لري.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د یتیمو ماشومانو سرپرستی د چا حق بولي او ولې.
پیز ولایم د خوست ولایت نه. لکه څرنګه چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتنو کې یا په پښتني ټولنه کې ښځه په جایداد کې حق نه لري، همداسې بدبختانه دوی په اولادونو کې هم حق نه لري. ډېر ناوړه رواج دی چې نه په قانوني لحاظ او نه هم په اسلامي لحاظ او نه هم په انساني لحاظ دا یو غوره یا ښه رواج دی، دا یو ډېر بد رواج دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. یتیمان باید د مور د لاس لاندې، د مور د چتر لاندې باید ژوند وکړي. کوم زحمات کوم تکالیف چې مور تیروي هغومره نیکه یا نیا نسی تیرولی.
زمانی خان د کابل څخه تماشا من کوم مثلا بی مور ده، بی مور کول شي ژوند وکړي او رسول لري خپل کو سیږي تر اوسه کې هم دغه سينور د کور کوم غړي وسی کول شي چې بغیر د مور پات شو خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو کوم د سی اولاد چې مثلا بی خي وړ کی وي او یو دوه کلن درې کلن څلور کلن پورې تر څو مور ته اړتیا ولري او بی مور ژوندونه کول شي، نو باندې ته به ضرور نه چې مور تر هي او وځه پوری طرح وخت پوری بلواته وکړي.
د آزادی رادیو اوریدونکو دا چې مور او اولاد څومره ټینګه او نپریږیدونکې رابطه لري، د دوی جدا کول یو بل نه څومره رواني ستونزې دواړو لورو ته پیدا کوي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. عظیمی صاحب که په سر کې راته د مور او اولاد رابطه د اروایی پلو تعریف کوي چې دا څه ډول یوه رابطه ده؟
د مور اولاد او یا د مور او د بچو اړیکه له اروایی اړخه یوه عاطفي فزیکي اړیکه ده. یعنی مور هغه وخت کې چې بچی په ګډي له ده سره عاطفي او جسمی اړیکه لري، بیا چې کله بچی دنیا ته راځي له ده سره یې مستقیمه جسمی اړیکه پرې کیږي، خو په غیر مستقیم ډول دا دوی دواړه اړیکه سر لري. اما عاطفي اړیکه وروسته له پیدایښت هم پاتې کیږي. دا یوه ډیره مهمه، ډیره پیچلې او ډیره خوږه اړیکه او رابطه ده.
که یو ماشوم د مور په ژوندونه د هغې له مینې په زوره محرومیږي، دای به په راتلونکي کې شخصیتي اختلال سره مخ نشي، او آیا بل څوک یو ماشوم ته د مور مینه ورکولی شي که څنګه؟
ماشومان تر دوه کلنۍ دوه نیم کلنۍ پورې په ډیر غوڅ اکثریت د مور وابسته ای، یعنی پوره تړلی دا اړیکه هم فزیکی هم عاطفي او هم د ځینو اړتیاو او غوښتنو پر اساس یا بنسټی که موږ واخلو او دا مور و پلار اړیکه له بچو سره کم کو، دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت چې له عاطفي اړخه، له ذهني اړخه، له معنوي اړخه، له جسمي اړخه، له ټولنیز اړخه په ده کې جوړیږي، په ماشوم کې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
عظیمی صاحب، د مور او ماشوم جدا کول او هغوی د یو بل مینې نه محرومول دواړو لورو ته کومې رواني ستونزې راولاړولی شي؟
انسانان چې نن جنایتکاران دي، په نشه یي توکو اخته دي، په ګڼو اروایي بدبختیو او ناخوال اخته دي، یا اروایي ګډوډۍ یا اختلالونه لري، یا خوشحاله نه دي، له ژونده خوند نسي اخیستی، سالمه نه دي، جوړ نه دي، ښه اړیکې نسي لرلی، د دې ټولو یو لامل دی، دې ټولو د دوی د ماشومتوب محرومیتونه دي.
د نیمې نړۍ اوریدونکو، د دې خبرونې موضوع چې لا کونډې مور نه د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغشب
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری باندې کوونه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چوالې شهید شمشیر ورته وای خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دې ډبرې خود سه وای د ته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري لاس کې ویل او په دوه تورو باندې جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعد خزه لاشي د جماعت یو لار یو دیوال چې د دیوال چپ کې خپل سر کې کیږي بيته کنه روان شي. مله یې خور یې ورو یې درو د خو جماعت د دیوالونه ولې چپوي؟
د شاید شمشیر د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی راډیو سره وسی. درنو دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاهد شمشیره جماعت چې خپل زیړ او ګنبدي شین آسماني رنگ لري د پلازمینې له لومړنیو جماعتونو شمیرل کیږي. یاد جماعت چې دوه پوړه لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاهد شمشیره علیه رحمه د جماعت لوی والی 1092 متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه، د لښکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګېده به، دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ، د قبر په خوا یې جومات ورغوه او نوم یې پرې شاهد شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاهد شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وایي:
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبر ایښودل سوی و یا دلته مونځ سوی و. ده ته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې په لاس کې ویل او په دوه تورو به جګړې کولې. خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادېدو ته. شاهد شمشیره یا دوشمشیره شاه قیس بن لیس لقب و، او د مسجد هم بیا وروسته کله چې دی په همدغه ځای کې د مسجد ته څیرمه چې مقبره ده دلته دی دفن سوی ده، وروسته بیا د ده څیرمه یا ده ته مخامخ یا ده ته تر څنګه دلته جماعت په جوړ سوی. ولې په تاریخي قدیمی جماعتونو کې راځي؟ خدا جماعت ډیر زیات کارته وران سوی ده او بیرته جوړ سوی ده. علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې و او بل د کابل سیند تر څنګه و. همیشه به شاهانو او پادشاهانو د خلکو د توجه لپاره او د خلکو د زړونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
شاهد شمشیره جماعت ته له ډېرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې، اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي. لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل، شاهد شمشیره جماعت له پایله بیا تر اوسه څو ځله جوړ شوی دی. یو وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت له بنسټ بیا جوړ کړ. د شاهد شمشیره د مسجد پاک له دوو کسانو خبرې اورو چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی.
نوم مې زیارت ګل دی. پیکس کړه درې وخته سره وخته دې سره راځمه او خپل مونځ کوم او بیرته ځمه. زر کسانو نم زیات راځي. دلته د بازي ښځې ګورم، یا ښه سړی ګورم، راشي کلوپونه چاپوي. زه ته وګورم زه خدای پاک تاسو دې کلوپ کې څه شی دا کوي چاپ کوي. زه څه ګورم بازي ښځه لاړ شي د جماعت یو لار یو دیوال سي د دیوال چاپ کې خپل سر پکې دې بیرته نه روان شي. زه خو همته کار کوم، زه د خاله ګورم مانه یو خور یې رو ریت رو د خو هغه د جماعت د دیوالونه ولې چاپوي؟ دا ولې کوي؟ جم جماعت کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم هغه الله به راکړي.
نوم محمد آصف تھا، ننګرهار ولایت چپیر سالی اوسیدونکی. دغه جماعت کې ډیر مثبت کارونه سوی دي او ډیر ښایسته او ښکلې جوړ سوی ده او ښه موقعیت هم لري چې کله دلته د کابل اوسیدونکي یا دغه اشخاص راځي د لمانځه لپاره زیاده د لمونځونه پکې کوي خلک، او هم د ښایسته موقعیت لري او د عبادت لپاره بهترینه ځای ده. د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکړي، هم دولت هم عوام ولس سره یو ځای شي او د مستاسي مساجد چې دي دا باید ډېر ښایسته او ښکلي جوړ شي.
یو وخت د فاتحو مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل، خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډېره او ترافیکي ستونزې به پېښولې، بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول. د جماعت تر څنګ زیارت ته هم ډیر کسان د دوه لپاره راځي. 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري، په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي.
خپل رواني ته تشلار الله سن الله دې ګمش ورته وخت زت فانچا وینم زوال پر فانچا ورور واشن کیږي هند تم پلیما اروپا کې وما روسیا کې تا دوي م کړه و افغانستان کې تا دوي لاندې ما نوې ساتینځنه سره سوایما دا زور د زیارت تور اس زګ ګرځم د الله نه کیږي د ډاکټر نه نه کیږي وخت زه تل ترازه ما دعا کوم ماته سکون راځي زه تر څو څه بل افته زیارت ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان د نه غواړي تاسو ته درغخته که شی مطلب ترغلی اما خدای تاسو ته د تقدیر کې لیکل استاد بدل تر راځي او د ما سکون تر تم راځي.
د شاعر شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو ښکلا د شاعرانو پام هم ځان ته راولای دی. شاعر وایي: ستاک میله خدای دغه فصل داس سپین غوخته دی لکه داستا د پاولی دارا کمیس ماستا پړکې د لمن، او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذی کوتري سګ میله خدای د غفصل د سپین غختی دی. د شاهد شمشیره د کوترو د خایست پړه د کابل اوسنکی جمال له نور خبرو سره
لمز نه کزا کې دوله په دې مسجد ته راځي. خو چې بلخ کې ګورې نو کفتر دی زمونږ افغانان خو کفتر مینوالم ډېر دي. خلک ساتي په کورونو کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شیان چې کوي د دغه دانه راوړي ورته اچوي. خصوصا دا کفتر چې دی بل ولایت که څوک ویسي که نه دا بیرته دلته راځي خپل مسیر ته راځي. زه خپله خصوصا د خاص چې کله لاړ شم سودا دپاره راوړم نو ځم مسجد ته لمونځ کوم. بیا هغه نه بعد راځم کفتر سره دانه اچوم کېنم عکس اخلم ویډیوګانې ته کوم. نو دا بیا کله فیسبوک ته سندرو سره شعرونو سره نور کلیپونو سره بیا جیګوم.
د کابل د شاهد شمشیره د سیمې اوسیدونکې او مدني فعاله فوزیه دانشجو وایي چې شاهد شمشیره جومات او زیارت دواړه له خاطرو څخه مالا مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي. وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پیښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته راځو هر کله په میاشت یو وار راځم. د په خاطر چې زما یوه خاصه عقیده ده قدس مکان دی او عقیده مو ډیره ورته هر پلات چې زه د فرخوندی د منار دلته د سهنه تیریږم پر ما باندې یو غور لکه دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خو د افغانستان جامع مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده. خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبیداتو او رغونې د پروژې مسؤول انجینر نوید احمد رباني وایي چې د وروستي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیره د جماعت د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم د اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخی اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد وروسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو د آبداتو تاریخی متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده. پول میناتوری چې مخکې شوی و د اماغ ډول چې اصالت تاریخی چې ونیول شو په دوم مرحله کې یا په تکمیلو برخو کې احیا شویده. د دروازو او کلکین پول اماغ ډول د عبداتو اصالت په اساس ترمیم شویده. د گنبد تحکیمات باندې کار شویده.
د شاهد شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتونکی وایي چې د شپې سپوږمۍ او د ورځې لمر ته هر ډول ستونزې ګالي خو د یادې تاریخي سیمې ساتنه کوي. د شاهد شمشیره زیارت یو ساتونکی له نورو معلوماتو سره
ته ته وظیفه موږ درلوده کوم څوک چې که چا ته حاجت ورنکړي هغه ورنکړي څوک چې اثر ته څوک په عذاب نه کړي هغه ته درپاره موږ امنیتي کسان راغلي یاست ولاړ یاست د هغه لپاره. داسې کسان سره پرېږده موږ وضعیت نظر لکه هلکان ګورو څوک چې زیارت کوي خپل زیارت لپاره راځي فاملي پرېږدو غیر هلکان چې هغه ته څه ولاړ دي که نه هغه موږ نه پرېږدو.
ژوند په شیبو کې
ذکر د مستقبل مړو ژوند را پیاست دي. دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کې قدر من اوتون کو دم غړی دی شاید شمشیره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته نو ځکه د لمونځ لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد ربانی وایي کله چې دوی د شاید شمشیره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې هیله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډیرې او تاریخي سیمې آباد شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چل.
ساعت